طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مل عبد الغني برادر د ازبرجان لا صدر اعظم علي اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشريزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویند حمد الله فطرت پرون چهارشنبه دیوی خبر پانی په خبرول سره ویلي په کتنه کې مل برادر لا ازبرجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو د اوبو مدیریت د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق ماين پاکي او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پانې پټوکو خغلی صدوف د قانونو د استخراج د اوبو مدیریت او نوي کېدونکې انرژي د برخو سربیره په افغانستان کې د پنګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنی کړې دي. وړاندې په خبر پانې کې د افغانستان، ازبکستان او آذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې چې د خبر پانې پټوکو نمړنې غونډه به په کابل او دویمه غونډه به په ازبکستان کې وشي. دغه غونډه د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوې نه دي. د کو اقتصادي سازمان ولا سم سر مشريزا د آذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا تر سره کیږي. دغه سر مشريزي ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولس مشرانو سربیره لوړ پوری چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر درې اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ایران کولای شي چې په څو راتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسی د څرګندونو د امریکا ته بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د لمن جوړولو لپاره اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د ساکس یالات په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټار ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور برانتپور کې حالت ته رسېدلی دی. د اوروژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګېدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځی د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په برانتپور کې د اوروژنې ادارې دوه کارکوونکي شدیدن ټپیان شوي دي. دغه اور له سه شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکو کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپې ته کسان درک دي. دغه کښتۍ لا جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 شپې ته کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندیدی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې خی له کبله په عمري بند محکوم شوی وي دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشا اړوند په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په لس کاله بند د فحشا د خپرېدو په موخه محکوم شي. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه رب ستر نام سلامونه او نیکی هیلی میومنی درنو زکونکو هیله دا چروغ او جوړو سی او خپل متقدمه حاله په خیره رسولې وی درنو زکونکو د عموم ټولګي تاریخ مضمون دی لسم لوسته تاسو ټول ته شرخ لاس تویم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوستره خرنی شی بور سره ملوسی او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به هم د پزرو پوری موضوع سره تاسو ته حضور ته حاضر سی وی په دې هیله چې د نن ورځې د موضوع ته په پوره دیوالتیا او چمتووال سره حاضر سی وی وسی تیر لوست په موضوع کړوی کورنۍ دنده مو مجرا کړوی او د نن ورځې موضوع ته حاضر شوی اوسې. نن مو موضوع د کوشانیانو د امپراتوري او د هغه د کورنۍ اړوند دی. لسم لوست نوښتمې څخه تر د دېشمې پاڼې پورې دا چې نن به موږ تاسو د کوشانیانو کورنۍ او پیژنو دا چې دغه کورنۍ څه ډول منستر ازي څه ډول منځځي او د دغه کورنۍ امپراتوري ځانګړتیاوې کوم دي. پر همدې موضوع باندې به بحث وکړو او اړوند معلومات به لاس ته راوړو. رزو خپل د نن ورځې درس پیلو. عنوان مو آیا د کوشانیانو د کورنۍ په اړه معلومات لري؟ درنو زده کوونکو، موږ او تاسې په یولسم لوست کې د کوشانیانو اړوند د کوشانیانو د نامه یادونه مو کړې، او دا چې د کورنۍ څه ډول د یونان باختري دولت له منځه وړي. په یولسم سیم کې موږ د یونان باختري خپلواک دولتونه داسې ویل چې کله دغه یوکرایتید په وخت کې د یونان باختري امپراتوري جوړېدل پیلېږي، نو په دې وخت کې د یوې خوا د اشکانیانو حمله د امپراتوري په لویدیځه برخه کې، او له بلې خوا همهلته په دننه په هیواد کې سیتي قبایلو شتون د یونان باختري د خپلواکو دولتونو د له منځه تلو لپاره زمینه برابره کړه. یعنې د یوې خوا پر دغه هیواد باندې، پر دغه امپراتوري باندې په لویدیځه برخه کې اشکانیانو حمله وکړه، او د بلې خوا هغه کوم سیتي قبایل چې په همهغه هیواد کې وه، دغه دواړه دوه مهم لاملونه و چې دغه د یونان خپلواکو دولتونو د له منځه تلو یا د هغه د ړنګېدو زمینه یې برابره کړه. نو په دې وخت کې تقریبا 15 کاله پخوا تر میلاده یونان باختري خپل مرکزي خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي. یعنی بلخ ښار پرېږدي او د بګرام خپل هغه د اداري مرکزونو خپل اداري مرکز ټاکي، او خپل هغه مرکز د بلخ څخه و بګرام ته بیایي. نو خبره په دې وخت کې دا ځای ته رسېږي چې تر میلاده 20 کاله پخوا لومړی ساکان په سویلی افغانستان کې واک ته ورسیږي، او بیا د سیتی قبایلو یو څنګه چې هغه یو چی په نامه شهرت لري بلخ نیسي، او د یونان باختري دولت له منځه وړي. همدغه یوچیان دي چې په افغانستان کې د کوشانیانو په نامه پیژندل سوي دي، او یو لوی امپراتوري رامنځته کړې ده چې هغه د کوشانیانو په نامه یادیږي. د دې کورنۍ اړوند معلومات د روباتیک په ډبرلیک کې لاسته راغلي دي. د دې نور مطالبو سربیره د کوشانیانو د شجرې اړوند معلومات هم همدغه ډبرلیک کې شته. په دې ډبرلیک کې د کوشانیانو د شجرې اړوند داسې راغلي دي چې کجولاکت پیسیز د دې کورنۍ غور نیکه، ویما تکتو نیکه، او ویما کت پیسیز هم د کنشکا پلار دي. د روباتیک په دغه ډبرلیک کې سره دي چې نور مطالب راغلي دي، سره دي چې د هغو د شجرې اړوند معلومات راغلي دي. د کوشانیانو د امپراتوري د سرحدي شهرونه هم پکښې معلومات یې پکښېسته، چې مثلا د کوشانیانو د امپراتوري سویلي شهر چې وو هغه د چمپا په نامه یې شوی دی. د دې اړوند معلومات هغه ډیر دقیق او ډاډمن معلومات هم همدغه د روباتیک له ډبرلیک څخه لاسته راغلي دي، او دغه معلومات موږ د هغه ځایه پیدا کولای سو. راځو د کوشانیانو د دولت رامنځته کېدو ته. دا چې دغه دولت څه ډول منځته راغلی، د میلاد څخه شاوخوا 50 کاله مخکې کوچي قبایلو د کورنۍ مخالفانو په مرسته د یونان باختري دولت له منځه یووړ. یعنی هغه کورنۍ مخالفان چې هغه یونان باختري دولت کې هغه مهال و په هغه هیواد کې اوسېده، مګر دغه دولت مخالفین و، د هغه دولت مخالف کسان و، دوی د کوچي قبایلو سره مرسته وکړه چې دغه یونان باختري دولت له منځه یوسي. همدا دي چې دغه کوچي قبایل د دغه مخالفینو په مرسته د دوی په همکاري سره یونان باختري دولت له منځه وړي، بیا د بلخ ښار نیسي، او د یوې نوې امپراتوري بنسټ ایږدي چې هغه امپراتوري بیا په مکمل ډول یو افغاني جوړښت او افغاني بڼه لري. د دې دورې اړوند معلومات موږ ویل چې د روباتیک د ډبرلیک څخه موږ کولای سو هغه ډېر ډاډمن معلومات ترلاسه کړو. دغه ډبرلیک هم د کنشکان د امپراتوري په هغه لومړي وختونو کې لیکل شوی دی. د دې ترڅنګ کجولاکت فیسیز د کوشانیانو د امپراتوري بنسټ ایښودن کې، یعنی لومړنی کس و چې د دغه امپراتوري بنسټ یې کېښود، چې موږ مخکې هم ویل چې کجولاکت فیسیز غور نیکه و. نوموړي په شروع کې څلور لوی ولایتونه د بلخ په شاوخوا کې سره یو ځای کړل، او په 23 میلادي کال کې د کابل او غزنی سیمې ونیولې، چې کجولاکت فیسیز په لرغوني آریانا او بختر باندې تقریبا 23 کاله واکمني وکړه. د دې ترڅنګ د په دغه وخت کې په دې باندې وتوانې دی او د یو کول سوال چې د لرغوني افغانستان په دننه کې د یوناني شاهانو او پارتي شاهانو هغه پاتې شونی حکم پاتې اثر چې هغه په مکمل ډول لمینځه یوسي. د کجولاکت پیسې د زمانه زیات سکې هم د مس څخه جوړې سوي دي، چې په دغه مسکوکاتو کې ډېر القاب راغلي دي، لکه دیندار، شاهنشاه، او د سنور دي چې نوموړي تقریبا د 80 کالو په عمر مرسو. کله چې دای مرکیږي د سخه ورسته د زوی ویما تکتو وخت رسیږي، چې دغه دروباتیک د لیکنی پر بنسټ هم ویما تکتو د کجولاکت فیسز زوی. بیا د ویما تکتو د مړینې څخه وروسته یا د هغه څخه وروسته د زوی ویما کټ فیسز وخت رسیږي چې هغه بیا تر یو سل اووه ویشت کاله پورې واکمن و. ویما کټ فیسز هم د کوشانیانو لومړنی ټولواک یې و، لومړنی واکمن و چې د هیواد هغه سرحدونه یې پولې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې پراخې کړلې. یعنی لومړنی کس و، لومړنی واکمن و په دغه کورنۍ کې چې د هیواد هغه امپراتوري حدود یې په سویل کې د ګنګا تر سیند پورې ورسې ولې او تر هغه ځای پورې وغځولې. یما کتفیسیس بیا د چین سره دوستانه اړیکې ټینګوي، د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر راستوي او له هغه سره د سوداګری اړیکې هم ټینګوي. یعنی د سوداګری راکړې ورکړې، د تجارت او دا اړیکې د هغه سره ټینګوي او شروع کوي، چې په دغه دوره کې هم د روم د سکې جوړولو هنر اغیزې هم په همدغه دوره کې ډېر څرګند او معلومه دي. تر ویما کټ فیسز څخه وروسته د هیواد اداره د دزوی کنشکا ته ورسېده. یعنې کنشکا وخت رسېږي چې هغه بیا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ډیر واکمن، ډیر نامتو امپراتور و چې ډیر د واک خاوند و. د خپل امپراتوري حدود یې په ختیځ کې د هندوستان تر بنارس پورې، په لویدیځ کې د پارتیانو تر د امپراتوري تر برید پورې، او په شمال کې هم تر کاشغر او یرکن پورې رسېدلې. یعنی د امپراتوري هغه حدود یې زوی و، هندوستان و بنارس پارتیان امپراتوری په شمال په لویدیز په دې برخه کې هم خپل امپراتوری پراخه کړل. نو ځکه دی د افغانستان په تاریخ کې د ډیر واک او د خاوند و، همدارنګه یو نامتو او ډیر مشهور امپراتور و. د بیا په ختیځ کې د چین او په لویدیز کې د روم سره سوداګریزي اړیکې شروع کړې. یعنی د هغو سره سوداګریزي اړیکې ټینګ کړلې. د وریشمو هغه ډېره مشهوره لار هم همدغه د کوشانیانو په دوره کې په ځانګړې توګه د کنشکا د واکمنۍ پر مهال، د هغه د کله چې هغه واک رسېدلی نو په دغه دوره کې دغه د وریشمو لار ډېر نړیوال شهرت پیدا کړ. یعنی ډېره مشهوره سو دغه لار چې هغه د خپل امپراتوري د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه هم جوړ کړل. دوه اداري مرکزونه درلوده چې یو په پېښور کې او بل هم په بګرام کې وو. په ژمي کې به خپل د امپراتوري اداره د پېښور په شهر کې مخته وړلې، د پېښور په شهر کې مرکزی اداره جوړه کړه او له هغه ځای خپل اداري چارې مخته بیولې. او په اوړي یا دوبي کې به بګرام کې وو. یعنی بګرام به خپل مرکزی اداره ټاکلې وو په دوبي کې. کنشکا هم یو سلو او څلوېشت میلادي کال کې سترګې نړۍ څخه پټې کړلې. یعنی دی مړ سو چې بیا دغه د لوی امپراتوري چې و، هغه امپراتوري چې ډېره غځولې وه، یا تر ډېرو سرحدونو پورې هغه بیا ولې وه، د هغه د زمانو ترمنځ دغه امپراتوري ویشل کیږي چې هر ګوټ کې هر څوک واک ته رسېږي. یعنی یو سیمه ییز امپراتوري رامنځته کیږي. د کوشانیانو د واکمنۍ هغه ورستنی امپراتور چې د کوشانیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې پوره واکمن و، د وسودیا په نامه یادېده چې هغه بیا په یو سل دوه اتیا زیږدیز کال کې د امپراتوري واګې ترلاسه کړلې. یعنې امپراتوري هغه د ادارې چارې د ته وسپارل سوې. سره له دې چې د ده څخه وروسته د کوشانیانو ستره امپراتوري چې وه، هغه د شهزادګانو ترمنځ په سیمه ییزو واکمنیو باندې بدله سوه، خو بیا هم د کوشانیانو واک چې و، د هغو واک په بیلابیلو ډولونو سره تر 250 کال پورې دوام درلود. یعنی که څه هم دغه امپراتوري لږ کمزورې سوه، ځکه په سیمه ییزو واکمنۍ باندې بدله سوه. هر سیمه یا هر ګوټ چې و، هغه د یو جلا شهزاده په واسطه باندې هغه اداره کېده. نو معلوم دره خبره چې دغه ځواکمن امپراتوري لږ کمزوري کیږي، خو بیا هم په مختلفو ډولونو سره، په مختلف ځواکونو واک او ځواک سره دغه امپراتوري تر 250 زیږدیز کال پورې دوام کوي. د ځواکمنې ادارې تر نتواني وروسته هم سیمه ییز واکمنان او امیرونو ته د سرغړونې موقع برابر سو. یعنی کله چې دغه امپراتوري لږ کمزوري کیږي، د امپراتوري سیمه ییز کیږي، نو امیرونو ته هم د زمينه برابرېږي چې سرغړونه وکړي، چې په پای کې بیا دغه امپراتوري د مات سره مخ کیږي. د یوې خوا د ساساني سلسله یا د ساساني کورنۍ پوځي فشار دی چې پر دې باندې راځي. یعنی د هغو پوځي چې پر دې باندې حمله کوي او د دوی د مات سره مخامخ کوي. او د بلې خوا بیا د نن په هیواد کې د یو غښتلي، د یوې قوي او د یوې واحده مرکزي ځواک نشتونوالی و. یعنی سیمه ییز و، هر سیمه ځانته جلا واک درلودي، واکمن درلودي، داسې یو غښتلي مرکزي ځواک نه و. نو دغه دوه لاملونه و چې د دې باعث و دغه امپراتوري د ماتې سره مخامخ شي. چې سیمه ییز امیرین وروسته بیا یفتالی امپراتوري واک ته رسېږي او دغه کورنۍ نور یا دغه امپراتوري نور ختمیږي. راځو د کوشانیانو مهم امپراتورانو ته. دلته د امپراتور څو هغه ډیر مشهور او نامتو د کوشانیانو د کورنۍ امپراتوران دي. د هغو د واکمنۍ دوران او دا چې کومې ځانګړتیاوې درلودې، لومړنی کس چې موږ وویل کجولا کتفیسیس و چې هغه غور نیکاو د دې کورنۍ هغه ته لومړنی بنسټ ایښودونکی و. د ده د واکمنۍ دوره هم د 40 څخه تر 80 زیږدیزه پورې رسیږي، چې د دې دورې ځانګړتیاوې دا وه چې د کوشانانو د امپراتوري لومړنی بنسټ ایښودونکی و چې 40 کاله د لرغوني آریانا او باختر تر ولکې لاندې سیمې باندې واکمن و، یعنی مکمل 40 کاله د واکمنۍ کړې ده. ورپسې وي ماتکتو چې د دمړنې څخه وروسته واک ته رسیږي، دی د 80 څخه تر 150 زیږدیز کاله پورې واکمني کوي. او دغه کوشاني امپراتور د لومړي ځل لپاره د روباتیک د ډبرلیک له مخې وپېژندل شو، یعنی همدغه د روباتیک ډبرلیک څخه دی پېژندل کیږي، چې د روباتیک ډبرلیک په 1222 کال کې د بغلان او د سمنګان په سیمو کې پیدا شو. ویما کتفیسیس بیا وروسته د څخه واک ته رسیږي، چې هغه بیا 115 څخه تر 120 پورې واکمني کوي. د کوشانیانو لومړنی امپراتور دی، دی چې د هیواد هغه پولي سرحدونه د ګنګا تر سیند پورې ورسولې او سوداګریز اړیکې پیل کړې. د روم امپراتور تراجان دربار ته یو سفیر واستوه. د دغه دورې هغه ځانګړتیاوې دي چې د پخپلې واکمنۍ په دوره کې درلوده. د ویما کتفیسی څخه وروسته کنشکاو چې هغه 1120 څخه تر 1240 پورې واکمني کوي، او د دې دورې دغه واکمن د دورې ځانګړتیا دا ده چې د کوشانیانو د سلسلې ستر امپراتور و، یعنی ډېر هغه لوی او مشهور امپراتور و چې د ده د امپراتوري پراختیا په ختیځ کې په سویل کې همدارنګه په لویدیځ او شمال کې او شمال پورې ورسېد، یعنی په دغه سیمو کې خپل امپراتوري پراخه کړله. نو ځکه دی هغه ډېر ستر امپراتور په دغه کورنۍ کې. ورپسې واسودوا او واسشکا یا واسشکاو چې دی بیا 1280 څخه تر 260 زیږدیزه پورې واکمني لري، او د دې دورې هغه ځانګړتیاوې همدا دي چې د کوشانانو وروستنی امپراتور و. د دغه ستر امپراتوري په ټولو سیمو باندې واکمني درلوده، چې بیا تر ده وروسته سیمه ییزو امیرانو مرکزي واکمنۍ له خطر سره مخامخ کړه، او سیمه ییز حکومتونه لا هم غښتلي شول. یعنی دغه امپراتوري ویشل کیږي، د څخه وروسته بیا دغه مرکزي واکمنۍ هغه واحده واکمنۍ چې وه هغه د خطر سره مخامخ کیږي، او سیمه ییز حکومتونه رامنځته کیږي، او هر سیمه کې جلا واکمن ټاکل کیږي او جلا خپل واکمنۍ خپلواک اعلانوي. نو دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې داسې د کوشانیانو د امپراتوري اړوند مو معلومات لاسته راوړل. تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د کوشانیانو په اړه مهم معلومات له کوم ځای لاسته راځي، د کوشانیانو د ستر امپراتور په اړه څه پوهیږي، د کوشانیانو لومړنی امپراتور څوک و، دې پوښتنې ته به ځواب وایاست، او د راتلونکي درس لپاره به ځان چمتو کوئ. درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسې د نن ورځې درس همدومره و. پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو، او تاسې په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني د رنوز د کوونکو هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلینی شي بوره سره ملتیا وکي، او زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې، دویم لوست پنځم څخه تر اتمی پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو، تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي، تر څو وروسته وکولای شئ پر هغه باندې تکرار وکړئ او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ او ستاسو تیر لوست چې و، هغه افغانستان ته د اسلام د راتګ په حق لو، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې تر څنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کومو کسانو لخوا مخبریږي، لومړی کومې سیمې
مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم موږ تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کوي. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک پر مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځ برخه کې کوم قومونه واکمن و؟ د هغه اتیانو نمونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود و، او بل دا چې ستاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ آخري پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرښه خلاص شوی دی او ښه مو زده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپله اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ وه. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو چې یو څلویښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله او د دوی حکومت دوام درلودي. د امویانو د واکمني پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل او اسلام هغه سیمو ته ورسېدی. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډواله سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغو پاڅونونو څخه یو هم د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیی د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیی بیا په 1323 زیږدیز کال کې د خپلو یو څلور شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو په سلم سپوږمیز او 1319 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفیدنچ کې زیږیدلی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1319 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفیدنچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا دی د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1325 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسي خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1555 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته، چې دوی کوم کسان وه. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه وو، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې وو
د پښتو ژبې یو ډیر پوه، یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم وو. او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا وو درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل. دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود، څه ډول پاڅونونه سوي وو. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې تر څنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي. او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرة العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې، یعنی دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې، د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي. یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو، او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول، نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کاوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیا د زید زوی وو، او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیا د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی، او د زید زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی، د همغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي. او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي، او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې. او ابو مسلم په وروستي کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا په سلو اووه دېرشم قمري کال کې په یو چل سره ووژنه. او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې تر څنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیران څخه و امیر پولاد. او د هم هغه مهال چې دوی واورېدي چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني په شاوخوا باندې راټول شوي دي، نو دوی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و، او دوی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې تر څنګ دوی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول وو، د دې موضوع اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي، او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه. یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده، ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان وو. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دوی څوک وو، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه دروسرو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د دروسرو پوښتنه ځوابونه تاسو زده کی ترڅو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پوښتنه ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کی. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، شی زده کی. او بل دا چې د هر لوستو پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نوټ چې تاسو اخیستل دي هغه د ځان سره څو ځله تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پرې تړلي دي. که چیرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان تاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهیږئ. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مهدف په هر لوست د هر لوست په پای کې هم دا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دندې درکوو، هغه ستاسو سره مرسته کوي چې د مکمل درس په مفهوم باندې تاسو وپوهیږئ، درس ډېر ژر او په اسانۍ سره زده کړئ. او د دې تر څنګ تاسو وکولای شئ چې په ډېر ژر او په اسانۍ سره په درس باندې وپوهیږئ.
نو د نن زده کوونکو د نن ورځې درس مهمدوم رو د افغانستان خلک ولې د اموي ضد پر ضد د اموي خلافت پر ضد باندې پاتسونونه کوي، او ولې دغه پاتسونونه ملاتړ دي دوی د دې تر څنګ د امیر پولاد، امیر کرور او د دوی د اماراتو په حق له وپوهیدلو، او سره د ابو مسلم خراساني اړوند مهم معلومات لاسته راوړل. تاسو هم تراتلونکي درس پوری په مکمل ډول سره دغه لوستل کې په دغه موضوعاتو باندې شزن وپوهوي. نو نن ورځ هم درس مهمدوم رو د نن ورځې درس هم دومره پر همدې ځای پای ته رسو. تر اتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه کې هیله مې ومني درنو زده کوونکو هیله د چروغ او جوړو سي او خپل مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته نن ورځ د نهم ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. هیله د چې نن هم د لوستر اخرنې شی بوره سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنۍ دوه څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمد شاه بابا د کوم نیکو خصلتونو درلودن کوي او په څه خاطر د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودي. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکو په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګ د قومونو د یووالي د رامنځته کېدو په برخه کې د بریالي سو. د همدې عمله د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړي ارزښ لري. نوموړی هغه پاچا وو چې د هیڅ کله تاج پر خپل سر باندې نه ایښود، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به لونګي تړل او د سمګي پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره مستقیمه اړیکه درلوده، د سولې شخصیت په توګه یعنی د همیشه سولې خوشی دا د سولې لاره مختتلی. نو د سولې شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول، پورین تندی به د خلکو سره خبرې کولې، د یو هیواد پالون کې سړی وو. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته، کړکیچونه په سولېز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به کوي. تل به د دوستۍ لارې چلن کوي په سیاسي چارو کې، سره لدې چې د هدف یا اراده چې و هغه د خاورې پراخوالی وو او د خاورې د پراخوالی هوډ درلودي، مګر بیا هم د وینو د تویول څخه ډډه کول او وینو تویول لی نه خوشدل. د شو او نیکو اخلاق او لمر دی چې دی شاو او ډیر شاو او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ته د بابالقب ورکی او د احمد شاه بابا په نامه باندې یادې دي. بلاخره احمد شاه بابا د شپږوشت کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تورپې شو د همدغه ورپیش ناروغي له امله په یو پنځوس کلنۍ کې یو لس سوه یو پنځوس لمریز کال کې چې د اوولس سوه درویم زیږدیز کال سره سمون لري د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل سوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق لوه. دا چې د یو څه ډول شخصیت درلود. رزو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1160 هجری لمریز کال کې زیږیدلی وو. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی وو. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم وو. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو، او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه، او شهزاده سلیمان هم د پاچاهی څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه، او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1190 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي، چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترسو د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې افغانستان باندې واکمنۍ درلوده شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل شهر ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل شهر ته وبلل، او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزیو د قوم مشر وو، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان، او په خپل هم په 1190 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنی خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایت کې و هغه ټول وړونه کابل ته وغوښتل، او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټول بندیان کړه، او په 1190 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنۍ تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ، او د امنیت ټینګولو په مخه د هوډ درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي، او د دې مخې د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د ځینو ستونزو سره مخامخ شو. د مخورو او بنفوذ خلکو خپه کول په سیمه کې ښکاره او پټې لاسوهنی، همدارنګه کورنۍ او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنې دا چې مخور او بنفوذ خلک په دې مهال کې خپه سو د شاه زمان څخه، په سیمه کې هم ښکارا او پټ لاسوهنی شروع سوې، کورنۍ خپل منځي مخالفتونه رامنځته سوه. د هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي، او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو، دا چې د پېښور ته ولاړ سي. د په دغه مخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي، او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي، او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي، او د دې سره شهزاده محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي، او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي، بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي، او بیا وروسته د شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده، په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه، او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی، دغه حالت څخه استفاده وکړه، او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي؟ د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته. چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لار اچول کیږي، او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق، او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، چې شاه محمود ځواکونه له خوا هغه د ماتې سره مخ مخکیږي، او د دې لپاره چې په کابل شهر په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپه و، دوی په پاتون باندې لاس پوري کړ او نوموړی د کابل په بالا حصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته راننوتی او د ببر په بڼ کې استوګن سو، چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالا حصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي، موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د دورو شاه زمان چې وو هغه د ښکېلاګرو اصلي سیال وو. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي، نو دوی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي، چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو، چې دوی لومړی غواړي د سدوزیو ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي، چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته د سدوزیو ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخیستله، او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دی چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي، او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه، د دوی پام دوی ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي، توتیې په لاره واچوي، او همدغه انګریزان د انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه، یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي، او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل ته کابل پرېږدي او د پېښور په لاره ځي، نو په لاره کې د ځینو کسانو له خوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي، او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي، یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي، همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي، او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې تر څنګ چې بیا موږ ویل شاه محمود د دولت کله چې شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنۍ وکړه، د واکمنۍ په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ شي، په دغه مخه د عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي، او د شاه محمود ځواکونه له خوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنې د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي، چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود ځواکونو له خوا د مات سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنۍ په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول، دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي، د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتونونو باندې لاس پوري کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتونونه کوي او په پاتون باندې لاس پوري کوي، نوموړي بیا د کابل په بالا حصار کې محاصره کیږي. د همدغه پاتونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتونونه رامنځته سو، دغه پاتونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالا حصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ترانه نوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالا حصار کې محاصره سو، نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمې څخه وروسته بیا، یعنی کله چې د ماتې ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو، دغه پاتونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوي کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمیږي، او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالا حصار ته ننوځي او همداسې خپل واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسیږي، او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو دا وو زموږ استاد سي د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنۍ په حق لباندې وپوهیدلو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مور څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضریږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د لوی مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونیکي هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ. وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بر سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند په حق له د کوچنیوالي څخه تر باسته. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د 501 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې په 6مه نیټه باندې د رب الاول د 12مه نیټې سره سمون لري زیږیدلې دي. او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د دوشنبه په سهار باندې د نړۍ ته تشریف راوړ. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پلار عبد الله مخلدی چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دنیا ته راسي څو میاشتې مخکې وفات شوی وو، او د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د زیږیدنې څخه وروسته بیا څلور کاله د بنی سعد په قبیله کې د بی بی حلیمه سعدې تر روزنې لاندې وو چې کله د شپږ کرلن سونو مورې بی بی امنه هم وفات شو. د دې څخه وروسته بیا د پالنه د نیکه عبدالمطلب په غاړه واخیسته، او کله چې د اتو کالو سو بیا یې نیکه عبدالمطلب هم د دنیا څخه سترګي پټې کړلې وفات شو. او د هغه څخه وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پالنه د اکا ابو طالب په غاړه واخیسته. تر هغه مهاله پورې چې دوی ځوان کیږي، ابو طالب هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د خپل ګرامونو زمونه څخه ډیر ګران وو، پر هغه باندې ډیره مهرباني درلوده. او تر هغه مهاله پورې چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ځوان سو، تر هغه مهاله پورې د ابو طالب په غاړه پورې د روزنه وو. د دې ترڅنګ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په 12 کلنۍ کې د ابو طالب سره د شام په سفر باندې ولاړ، او په شام کې هم یو مسیحي دینی عالم چې هغه بحیره نومیدی د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د علی مسخه دا پیدا کړ چې د اخر زمان نبی او رسول دی. نو ابو طالب ته ویل چې د ساتنه کې ډیر هڅه وکړه، او دا غسه یې وښتل چې په ساتنه کې ډیر کوشش وکړي. په ځوانۍ کې هم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په مکه کې په نیکو اخلاق او رښتینولي او امانت سره ډیر مشهور وو. نو ځکه د بیبي خدیجې رحمتلن هو چې هغه د قریش یو ډیره شتمنه میرمن و، د هغه پام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته ګرځي، او د نبی کریم صلی الله علیه و سلم څخه غواړي چې د شام ته د هغه سوداګریز کاروان مشري په غاړه واخلي، چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم دا بلنه مني او کاروان هم شام ته ورساوه، چې بیا هلته ډیره ګټه وکړه او د ډیره ګټې سره به ورته مکې ته راغلی. کله چې قافله مکې ته رسیږي، نو په دې وخت کې د بیبي خدیجې رغدتلن حکم غلام چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سره په سفر کې وو، کله چې دوی مکې ته ورسېدل بیرته دغه غلام حضرت بیبي خدیجې رغدتلن هو ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د شوف ځای کیسه وکړه، او د هغه څخه وروسته بیا خدیجې رغدتلن هو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم څخه غوښتنه کوي چې د دې سره واده وکړي، او زموږ نبی هم دغه بلنه مني. چې په دې محل کې په دغه وخت کې چې کله دوی واده کوي، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم 25 کلن او بیبي خدیجه رضی الله عنها 30 کلنه، چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د ژوند ټول پیښې، د ژوند ټول واقعیات، د هغه د زیږیدو څخه تر کوچنی توب پورې، همدارنګه د ځواني څخه تر باسته پورې کار او د مکه څخه بهر سفرونه هم د هغه څخه د باسته څخه مخکې کار او د مکه څخه بهر سفرونه په لند توګه دا چې تر هغه وخت پورې د پیغمبر باندې مبوسکی د المر پشان دغه ټول پیښې روښانه دي.
راځو د اسد څخه تر هجرت پورې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هجرت پیلوي تر هغه وخت پورې، یعنی د هغه وخت څخه چې دی مبعوث کیږي په پیغمبري پورې، بیا د هغه وخت پورې چې دی د لومړي ځل لپاره هجرت کوي. د اسد څخه مخکې الله جل جلاله د هیرا غار ته د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم او تقدیر په زړه پورې کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم هر کال الته یو میاشت راولا او د نړۍ د پیدایشت هم درنګ د الله جل جلاله پر دغه ستر ځواک باندې فکر کوي. یعنی د هر کال په هر کال کې یو میاشت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حتما دغه غار ته تلی او په دا یو میاشت کې به د ځان سره خپل خوراک او هر څه د ځان سره وړل، هلته به د دغه نړۍ په پیدایشت او دغه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دغه دنیا او د الله تعالی پر دغه ځواک باندې ډیر فکر کوي. بیا د وحی ترتګ او د قران کریم تر نزول پورې دغه عادت د درلودي او دغه عادت ته دوام ورکوه. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه و سلم سرویش کلن سنو د روژې د میاشتې په 12مه د دوشنبه په ورځ جبرائیل امین د الله جل جلاله وحی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم ته راوړه، په داسې حال کې چې د هیرا په غار کې به په عبادت باندې بوخت و. یو پرشته ورته راغله او ورته ویل چې ولوله پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته ویل چې زه لوستای نشم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې په دغه وخت کې فرشته زه په خپل غیش کې ونیولم او سخت زور یې راکړ، یعنی ډیر سخت یې کښلم په غیش کې تر هغه حد پورې چې ما خپله وړتیا د لاسه ورکړه. او درې ځلې دغه کار تکرار کړ چې په درېیم وار سره بیا هم ډیر زور راکړ او د زور راکولو څخه وروسته بیا فرشته وویل چې اقرا باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من العلق، اقرا ربك الاكرم الذي خلق بالعلم، علم الانسان ما لم يعلم. دغه آیات شریف وتلاوات کی او فرشته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته دغه وویل چې د ژباړه دا و چې ول ول د هغه پیغمبر د هغه پروردگار په نامه چې انسان یې د کلکی شوی ویني د ټوټه څخه پیدا کړ، ول ول چې ستاره ډیر مهربانه او ډیر کریم دی، هغه خدای چې د قلم په واسطه ورزده کړل او انسانان ته د هغه څه تعلیم ورکړ چې هغه پرې نه پوهیده. څه وخت وروسته بیا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نږدې دوستانو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تر څنګ حضرت علی کرم الله وجهه او په شزه کې هم بی بی خدیجه رضی الله عنه د هغه پر صلات باندې ایمان راوړل او مسلمانان سول. د وخت په تیریدو سره د مختلفو قشرونو خلک په لسګونه تنه د اسلام په مبارک دین باندې مشرف سول. حبشې ته د مسلمانانو هجرت، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د حضرت ارقم رغد ترن هو کور د خپل دعوت مرکز ټاکلی و، یعنی په دغه کور کې به خلکو ته دعوت ورکوي او په دغه ځای کې د خلکو سره لیدنه کول، خلک په پټ اسلام ته رابلل او دغه پټ دعوت، یعنی په پټ یا په پنهاني شکل سره چې مسلمانانو ته بلنه ورکول کېده، دغه کار درې کاله دوام وکړ چې د دې وخت د تیرېدو څخه وروسته بیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د صفا په غونډې کې د اسلام دعوت ښکاره کړ او په ښکاره ډول سره خلک اسلام ته رابلل، چې دغه پیښې سره سم بیا ابو لهاب، ابو جهل او نور مشرکانو بیا د مسلمانانو په زورونه باندې شروع وکړه او د دې لپاره چې د کفارو ظلم او دغه تیری ډیر زیات سونو حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مسلمانانو ته اجازه ورکړه چې هغه حبشې ته چې پاچای نجاشی نومیدا او نجاشی هم یو ډیر عادل شخصیت وو او عادل شخص وو دغه شرط هجرت وکړي. نو همدا چې مسلمانان د رسول اکرم صلی الله علیه و سلم په اجازه سره دغه شرط هجرت کوي. د پنځم کال د رجب په میاشت کې د لومړي ځل لپاره یو لستنو مسلمانانو د څلور شزو په ګډون سره حبشې ته هجرت وکړ او کله چې مشرکین د دغه هجرت څخه خبر سور، خپل هغه زور زیاتی او ظلم یې نور هم ډیر کی چې په پیله کې بیا د نبوت په شپږم کال کې درو اتیا مسلمانانو هجرت ته مخه کړه او دوی هم حبشې ته ولاړل. د مکې کفار هم چې څنګه خبر سول چې مسلمانان د نجاشي د مهرباني وړ ګرځېدلې دي، یعنی دغه حبشې پاچا نجاشي پر دې باندې مهرباني کړې ده، د عمر بن عاص په مشرۍ د سوغاتونو سره یو پلاوی حبشې ته ولېږدوي او د نجاشي پاچا بیا هغه ډېر خپل ځرک او د مهاجرینو د استازي په واسطه د اسلام دعوت هم د حقیقت په پوهېدلې نه یوازې د مکې د کفارو سوغاتونه رد کړل، بلکې د مهاجرینو ملاتړ ته نور هم پام واړوي او د دې ملاتړ نور هم زیات کړي. د طائف سفر مسلمانان تا تل د مشرکونو د خوا زورول کېدل. یو شمېر د کفارو د تیری له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فضا هم ورته تنګ سوله. د بواسط په لسم کال کې حضرت بیبي خدیجه رضی الله عنها او همدارنګه ابو طالب چې هغه د هرې خوا د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د نږدې دوستانه او ملاتړ څخه وو هغه وفات سول. چې دغه دوا پیشي د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم پاک روح دومره په روح باندې دومره ډیر اغیزه وکړه چې دغه کال کې دغه کال د عام الحزن په نامه ونموي. بیا هم دغه دتناکو پیشو ونه کړای سوې چې د دعوت د رسالت د فرضې د سرته رسول څخه د سرته رسول په وړاندې کوچنی خند راوګرځي. د همدې اصل د مخې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د خلکو د دعوت په مخه او هدف باندې د رسالت د ندې سره کولو لپاره د طایف شارت چې هغه مکې ته نږدې دي سفر کوي او د خلکو مشران هم اسلام دعوت ته رابلي. هغه نه یوازې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت ونه منه بلکې د خپل زمونه ته هم د دند ورکړه چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ډیر وزیر وي او هغه د شار څخه وبسي. راځي د راځو د عقبې تړونونه یا بیعت چې دلته دوا تړونونه سوي و. اول تړونه دا و چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکې د خلکو څخه مایوسو د طائف شهر ته ولاړی او د بنی سقیفه قبیله هم اسلام ته دعوت کړه او هغوی دعوت ونه منه او تر دې حد چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یې په ډبرو باندې وشتنه. په دې وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حج پر مهال د عربو د مختلفو قبایل اسلام ته دعوت اول او د بوست په ولسم کال کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د شپږتنو یثربی خزرجانو سره د مکه څخه د باندې د عقبې په نامه په یو ځای کې سره راټول سول او دا غوسره ویل د اسلام ته راو بلند قران کریم څو آیتونه ورته تلاوت کړه او دغه شپږتونه هم اسلام ومني. دا وعده وکړه چې یو کال ورسته بیا په هم دغه ځای کې سره ویني او دلته په دوهم لیدنه کې بیا دولستانه د کسان د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره وکتل او په ځینو موضوعاتو باندې هوکړه وکړه چې دا د عقبې د تړون په نامه مشوره دي. په دغه تړون کې مدرجات په داسې ډول و چې هیڅوک او یا شهید الله جل جلاله سره نشری کوو غلاو ټول نوړ عمل نه تر سره کوو. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم د تړوند لسیکونو ورسته بیا حضرت معصب بن عمیر ته دند ورکړه چې دا غدول ستنه سره مدینه ته ولاړ سي خلک اسلام ته راو بړلی چې په دې ډول سره د اسلام مبارک بدین باندې زتر خلک مشرف کیږي. دویم تړونه داسې و چې د وسط په لسم کال کې بیا در او یتنه نارینه دوه شسی د دریم ځل لپاره په قبه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولیدل او د دغه کتنې په لړ کې بیا هغه ژمنه وکړه چې اسلام ته د خلکو در بلول سربېره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر ډول مرسته کوي. چې دغه تړون بیا د قبی د دویم تړون په نامه باندې نومول سو دي. په دغه تړون کې پریکړه وسو چې موږ د خدای جل جلاله د پیغمبر هر حکم ته مثبت ځواب وایو، مالی لګښتونه هم په غاړه اخلو او کله چې مدینه ته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي موږ د هغه سره هر ډول مرسته کوو او دغه څخه داسې ملاتړ کوو لکه د خپل اولادونو او د خپل د کورنۍ د غړو څخه چې کوو او موږ دغه خدماتو په مقابل کې یوازې او یوازې جنت غواړو. او دغه بیعت په حقیقت کې د اسلامي حکومت د بنسټ د بره د بارو چې هغه کې شو تلسو. رزور پسې هجرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې کله د یسرب د خلکو څخه د هر ډول مرستې ژمنه تر لاسه کړه بیا په تعقیب سره د یسرب طرف ته د مسلمانانو هجرت شروع سو او یو میاشت وروسته د مکه څخه د یسرب په لور باندې ولاړل. د هجرت په الهام پر مهال باندې محمد صلی الله علیه و سلم کور د مشرکین د خوا کرابل سوی وو چې بیا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم غوښتل چې کله د غوښتل د کور څخه د باندې ولاړ سي. په دغه شپه علی رغدو تلان هوته دنده ورکړه چې د هغه بستر کې بده سي او په دې ډول سره کوفه د دغه کار څخه غافل سي. نو په دغه وخت کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د ثور غار ته ځي. درې ورځې او درې شپې هلته تیروي سره له دې چې کفار د غار ترخلې پوري هم ورسېدل خو د الله جل جلاله په مرسته باندې دغه دوه دوستان هم د الله تعالی دغه دوه دوستان د کفارو د شهر څخه وساتل او په څلورمه ورځ بیا دواړه د یسره په لور باندې حرکت کوي چې د نو ورځو او شپو ورسته بیا د ربیع الاول په اتمه نیټه د دوشنبه په ورځ قباته چې هغه د یسره په دوه میلی کې پروت دی ورسېدل او په دغه ځای کې د لومړنۍ جمعات بنسټ کې شو د صبح یسرب ته وخوځیدل. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو ته د نن ورځې درس په دې هیله چې د پامر به موږ ورځې دلی بیا ورسخه ګټه به ماخستی وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر څو کې درس پوری تاسو ټول پالیو مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 سلور سوشل دواویا دریسوا یواتیا یولس.